آزادی بشنوید. د غرمې 12 بجې شپې احمد شیبریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د سات خبرونه مو تر ډیره ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل کړي. خو لدی مو هم خبره وو چې مدني ټولنې د افغانستان د کورونا یو چارو له وزارت غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د پولیسو د بی طرفي ډاډ ولسته ورکړي. اما تر هر څه مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزي اوري.
بدخشان ولایت کې پولیسو له طالبانو سره نښته کړې. د افغانستان یو هیئت د تاجکستان له جمهور رئیس سره کتلي او د مصر اخوان المسلمین ډلې نن د قهر د جمعې په نامه د مظاهرو غږ کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د بدخشان سیمه چارواکي وایي پولیسو له طالبانو سره په نښته کې د هغوی درې تنه وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د بدخشان د جرم ولسوال عبدالجبار مصدق ازادي راډیو ته وویل د تلفات وسلوالو مخالفانو ته تېره شپه د جرم په مغلها سیمه کې وراوختي، خو تر څنګ یو افغان پولیس هم وژل شوی دی. مصدق وایي که څه هم چې جګړه آرامه شوې، خو پولیسو د دفاع لپاره پوره ترتیبات نیولي دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا په دې نښته کې د خپلو دوو کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو ادعا کړی چې 15 افغان پولیس وژل شوي او 15 نور هم د دوی لخوا ژوندې نیول شوي. په تېرو دوو ورځو کې دا په مغلها سیمه کې دوهمه نښته ده. د سه شنبې په شپه هم د پولیسو او طالبانو په نښته کې د طالبانو یو قمندان وژل شوی و او 15 نور یې ټپیان ول. د افغانستان یو هیئت پرون د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره وکتل. د تاجکستان د حکومت په ویبپاڼه کې ویل شوي دواړو خواوو د دوه اړخیزې او سیمه ییزې همکارۍ د یو تړون د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، انرژۍ او ترانسپورت پر مسلو بحث وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د نیپال سره سیالۍ ته ووځي. د راپورونو له مخې په سنګاپور کې به د اتو ټیمونو په ګډون د مسابقو دا دور د اګست تر 15 نیټې دوام وکړي. د افغان کرکټ ټیم لوبغاړي وایي چې د دې مسابقې لپاره لازم چمتووالی لري. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ټیم توانېدلی و چې نامیبیا ټیم ته په همدې هیواد کې په درې مسابقو کې ماتې ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو ری. د پاکستان امنیتي ځواکونو د مرکز اسلام آباد په هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو ساتل کېږي یو سړی چې میرمن او دوه ماشومان یې ورسره ول او هوایي ډزې کولې نیولی دی. دا سړی د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې چې 100 ساعته امنیتي ځواکونو محاصره کړی وه او نوموړی وسلې کېښودلو ته هڅاوه د ډزو په راکړې ورکړه کې ټپي ونیول شو. د پیښې بهیر ګڼو پاکستاني تلویزیوني چینلونو په ژوندۍ بڼه خپراوه. پولیس وایي دا کس چې د خپلې ښځې او دوه ماشومانو سره په یوه کرایه کړي موټر کې د سیمې ته راورغلی و له ذهني پلوه ناجوړه دی. د دغې پیښې له امله د خلکو سره اندېښنه پیدا شوې چې څنګه په اتومات وسلو سنبال کس وکړای شول په مرکز اسلام آباد کې تر امنیت لاندې سیمې ته داخل شي. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې په خپلو پلویانو غږ کړی چې لارو کوڅو ته راووځي او په دې توګه په دې هیواد کې د نور تاوتریخوالي د پیښېدو بېره زیاته شوې ده. اخوان المسلمین ډلې د قهر د جمعې په نوم د نوو مظاهرو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې چارواکو د چهارشنبې د ورځې په تاوتریخوالو کې د وژل شوو شمېر 640 کسه ښودلی چې ډېر ولسي خلک دي. په ډیپلوماتیک اړخ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مصریانو غږ کړی چې له پوره زغم څخه کار واخلي او په خپلو کې ملي روغې جوړې ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا بیان د پنجشنبې په ورځ له عاجلې غونډې وروسته خپور کړ. له بلې خوا د مصر موقت جمهوري ریاست په یو بیان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مصر د اسلام پالو پر ځپلو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون نړیوال انتقادونه رد کړي او وایي دا انتقادونه په واقعیتونو ولاړ نه دي او په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هڅوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ وویل د شخړو له امله ممکن د امریکا او مصر عادي همکاري دوام ونه کړي. موږ له مصر او د دې هیواد له خلکو سره خپلو ژمنو ته دوام ورکړی، خو کله چې وغواړو له خپل معمول سره سم له مصر سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړو او وګورو چې هلته په لارو کوڅو کې خلک وژل کېږي له خپل معمول څخه په شا کېږو. په نتیجه کې نن سهار موږ د مصر حکومت ته خبر ورکړ چې موږ د راتلونکې میاشتې لپاره پلان شوي 6 میاشتنی ګډ پوځي تمرینات لغوه کړي دي. ما له خپل امنیتي ټیم څخه غوښتي چې د موقت حکومت د اعمالو پیچلتیا وارزوي او کارتې ولیدل شي. د مصر او امریکا د اړیکو په اړه به نور اقدامات هم وشي
as necessary with respect to the US Egyptian relationship.
د مصر په وروستیو شخړو کې چې پولیسو په قاهره کې د مرسي د ملاتړو په دوو کمپونو حملې وکړې، د چارواکو د راپورونو پر اساس 643 کسان وژل شوي او په زرونو نور ټپیان دي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی علي اکبر صالحی د دې هیواد د اټومي پروګرام د نوي رئیس په دندې نومولی. صالحی د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیاته تجربه لري او په تیر وخت کې د ایران د اټومي انرژۍ د مشر او د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژۍ په موسسې کې د ایران د استازي په څوکیو کار کړی دی. صالحی چې د محمود احمد نژاد په حکومت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم و، د اټومي چارو ماهر او منځلار سیاستوال دی. د ایران محافظه کاري پارلمان د پنجشنبه په ورځ د روحاني لخوا نوې کابینې ته نومول شوي 15 کسان تایید او درې نور رد کړل. پارلمان د معرف، ساینس او څېړنې، ټکنالوژۍ او سپورت نومول شوي وزیران رد کړل. دو تنه نومول شوي وزیران مخالفانو سره د اړیکو درلودلو په تور او درېم یې د نه وړتیا په نامه رد شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه، د دې سات خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو د افغانستان د مدني ټولنو له اندېښنو مو هم خبرو په دې خبرونه کې چې د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته لري. خو تر هغه مخکې دا خبر مو د غو سر لسکړې ده چې په کندهار کې چاودنه شوه. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له کندهار په ټلیفون را سره ده. رښتینی صاحب، دغه چاودنه د کندهار په کوم ځای کې شوه ده؟
شپږ صاحب، پیښه د کیکان اوایي دغه ته نږدې د کندهار سپین بولدک پر لوی لار تقریبا یو ساعت مخکې رامنځته شوه ده. په کندهار کې د 215 متل کولی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید ورداګ ازادي راډیو ته ویل ځان وژونکی پلی وو او د بهرنیو ځواکونو د یو چپچوي موټر سره نږدې ځان په چاودنه ورکړې. د کمانډان په وینا به پېښه کې د ملي اردو 15 سرتیري چې د دغه موټر د بیرته درېدو لپاره هلته په سیمه کې د مرستې لپاره ورغلي وو، هغه کتان سوي دي او دغه راز درې تنه ملکیان چې د کندهار سپین بودک پر لوی لارې سفر کوي هغه هم کتان سوي دي. دوی وایي چې یو شمېر بهرني ځواکونه هم په دغه حمله کې کتان سوي دي، خو پاره دی وای چې دقیق معلومات نه لري او تر اوسه دغه حملې مسولیت کومې دي په غاړه نه لري.
یعنی لکه څنګه چې تاسو د چارواکو په وینا وویل، تلفات په دې پیښه کې نه دی اوښتي، یوازې ځانمرګي وشل شوی.
په مجموع کې تکاسه 15 د ملي اردو سرتیري ته پیان سوي دي، درې ملکان او د معلوم شمیر بهرني ځواکونه او په خپل حمله کوونکي وشل شوی.
اوسمه مطلب دا یعنی نور کسان نه دی وشل شوی په دې پوځیانو کې. د افغانستان د پوځ چارواکو چې نه دی ویلي د ټپیانو په ارتباط
د 215 متل کولی اردو کمانډان وایي چې په دغه پیښه کې څوک نه دی وشل شوی، یوازې 15 د ملي اردو سرتیري ته کېن شوی دي او ملکیان هم دی وایي نظامی روغتون ته انتقال شوی دي چې تر ډیره د خپل د ملي اردو د ټکسو سرتیر او دغه ملکانو د ټوله کې دی هغه ډیر د اندښنې وړ نه دی.
صادق رښتینی، مننه. و مو رزل چې د کندهار شار د هوایی ډګر ته څیرمه نن یو ځانمرګ بریټ شوی دی چې په دې کې اته تنه ټپیان شوی دی، په دوی کې 15 پوځیان دي او درې هم ملکی کسان. په دې پیښه کې چې ځانمرګي تر سره کړی ده، په خپل ځانمرګي وژل شوی دی. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 15 هم اوریدلی شي. اوس په ورشو کابل ته وهلته د یوې غونډې حال درکو. د افغانستان مدني ټولنو د کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د پولیسو بی طرفي یقیني کړي. د غوښتنې د پنځشنبه پورس د مدني ټولنو له استازو سره د پولیسو د مشورتي بورډ په دوهمه غونډه کې چې له خلکو سره د پولیسو د چلند په هدف په هرو دوه میاشتو کې یو ځل جوړیږي مطرح شوه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې پولیس په راتلونکو انتخاباتو کې خپل واک وي او د هیچا پلوي به ونه کړي. تفصیل له کابل د نسیم شفق پر راپور کې.
که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 8 میاشتې پاتې دي، خو مدني ټولنې اندېښنه لري چې ښایي پولیس په راروانو انتخاباتو کې خپله بې طرفي ونه ساتي. د مدني ټولنو یو شمېر استازو د پنځشنبه په ورځ د پولیسو په دوهمه مشورتي غونډه کې وویل چې په راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو کې باید پولیس بې طرفه وي او په دې برخه کې د پولیسو فعالیتونه باید په ټینګه وڅارل شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې غونډه کې وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د پولیسو بې طرفي شفافیت رامنځته کوي.
په مشخص ډول کله چې انتخابات پیلېږي باید یو نظارتي میکانیزم موجود وي، ځکه دا مرسته کوي چې پولیس په کوم ځای کې نشي کولی خپله بېطرفي وساتي. له انتخاباتو مخکې دا به د کورنیو چارو وزارت لپاره یو ښه فرصت وي چې په کوم ځای کې د امنیت قومندان کوم کاندید ته ډېر نږدې دی، دا وزارت به وکړی شي چې هماغه امنیتي مسؤول بل ځای ته واستوي.
د مدني ټولنو ځینو غړو د جمهوری ریاست تیرو انتخاباتو ته په اشاره وویل چې پولیسو له ځینو کاندیدانو څخه په یو ډول ملاتړ کړی و، او دا ویرشته چې یو ځل بیا هم دا ستونزه تکرار شي. دوی څرګنده کړه چې تیر انتخابات له درغلیو ډک و، او په ځینو سیمو کې امنیت هم لکه څنګه چې لازمه وه نه و ټینګ شوی. د مدني ټولنو د استازو په باور په ولایتونو کې ځینې امنیتي چارواکي له ځینو ګوندونو او اشخاصو سره اړیکې لري، او ښایي چې هم دا اړیکې د دې لامل وګرځي چې هغوی د انتخاباتو په مسأله کې بېطرفه پاتې نه شي. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال مشتبه پتنګ په دې غونډه کې وویل چې د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره به پولیس ډېرې هلې ځلې وکړي، او ډاډ یې ورکړ چې پولیس به په انتخاباتو کې خپله بېطرفي وساتي.
ما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت انتخابات بر شما
زه د انتخاباتو د امنیتی کمیسیون د رئیس په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې پولیس به د کوم ځانګړي کاس اړخ او آدرس تلوي و نه کړي. پولیس به د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم په متوازن ډول امنیتی خدمتونه ترسره کړي، او هڅه کوي چې د هیواد ټولو وګړو ته امنیت هم په متوازن ډول ټینګ کړو.
تاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت نږدې 2 اونۍ وړاندې د راروانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې د مرکزونو امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د امنیتي مسؤلینو له ډاډ سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د کورنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د نږدې 216 مرکزونو امنیت نشي ساتلی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
اوس هم د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د آزادی رادیویی مجله په دې غنه کې د نومیالی سندرغاړي هارون باچا د سندرو د نوی سی ډی د خبرېدو په مناسبت له هغه سره مرکه، د لوی مفکر امانوئل کانت د ژوند او فلسفه په اړه د ډاکټر نظام الدین کټوازی خبري، دوه خواجه حکایتونه او نور مطالب اوریدای شي. د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د افغانستان د معارف وزارت ویلي دي چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې د معارف تر سلو زیات منصوبان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي دي. د معارف وزارت ویان امان الله ایمان رسنوی ته وویل چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې په بمی چاودنو، قاتلانه حملو او نورو پیښو کې د معارف تر سلو زیات منصوبان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. د معارف وزارت د ویان په قول د معارف دښمنان غواړي چې د معارف کارکونکي او زده کوونکي وویروي او په دې ډول میندې او پلرونه په اولاد باندې له تعلیم کولو را وګرځوي. د یادولو وړ ده چې ویره او نامنی د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې او په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې 450,000 ماشومان له زده کړو محروم پاتې شي. د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې د دو فرهنګیانو محمد امین رحیمی او رحمت الله دانش د فاتحې مراسم ترسره شول. محمد امین رحیمی چې په پکتیا ولایت کې د اوختون راډیو ژورنالیست و، د روژې په میاشت کې په ګردیز کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو، او رحمت الله دانش په یو ترافیکي پیښه کې ساه ورکړې وه. په کابل کې د دغو دو فرهنګیانو د فاتحې په مراسمو کې چې د اوختون کلتوري ټولنې لخوا واخیستل شوه، ګڼو کابل میشتو لیکوالو، ژورنالیستانو او د علم او ادب مینوالو ګډون وکړ. د افغانستان د هنر او کلتور د ود ټولنې په کابل کې نعتیه مشاعره جوړه کړه. په دې مشاعره کې چې د روژې په 20مه نیټه ترسره شوه، په لسګونو شاعرانو نعتیه کلامونه واورول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانو هنرمندانو یو ګروپ چې د جنوبي کوریا د خارجه وزارت په بلنه هغه هیواد ته تللی و، د کوریایي نندارچیانو هرکلی سره مخامخ شو. د انیس ورځپاڼې له رپورټ سره سم، د ځوانو هنرمندانو دې ډلې خپل لومړی کنسرت په سویل کې د افریقا و آسیا د هنرونو د اونۍ په فیسټیوال کې اجرا کړ. دغه افغان هنرمندان چې له رباب، تنبور، غجکې او د وطني موسیقي له نورو آلو سره کوریا ته تللي او هلته یې افغاني نغمې غږولې دي، د کوریا خلکو یې تود هرکلی کړی دی. د ځوانو موسیقي غږونکو دا ډله په جنوبي کوریا کې د څو نورو کنسرټونو له اجرا کولو وروسته د اسد په 13مه نیټه هیواد ته راستنه شوه. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو انجمن یا سفما د کونړ ولایت د بی بی سی له خبریال نعمت الله کریاب سره د استیناف د محکمې د مرستیال لخوا ترسره شوی چلن وغند. ښاغلی کریاب چې د کونړ د استیناف محکمې ته یو تحقیقي رپورټ د برابرولو لپاره ورغلی و، د دې محکمې د مرستیال له ترخه چلن سره مخامخ شو، وګواښل شو او له محکمې وایستل شو. په دې مناسبت د سفما په اعلامیه کې راغلی دی چې که د اطلاعات و کلتور وزارت د خبریالانو په خلاف د تاوتریخوالي قانون پلی کړي، نو له خبریالانو سره به تاوتریخوالی تر څه حده پورې کنټرول شي.
سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او خپل سره کیندنو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې شوي، خو جنگ او بېوزلي سبب شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د لرغونو آثارو لوټ دوام وکړي او په خورا لږ پیسو د دې هیواد خورا قیمتي آثار د قاچاقبرو ګوتو ته ورشي. په دې باره کې عصمت څاروان د ازادي راډیوي مجلې اورېدونکو ته دغه رپورټ برابر کړی دی.
څلوېښت کلن عبدالوحید چې د ساده کروندګرو جامې اغوستې، په خپلو ګوتو داسې ژور ځایونه ښیي چې ته به وایې چې بمی چاودنه پکې شوې ده. خو دی وایي چې دلته چاودنه نه ده شوې، بلکې د کورنیو جګړو په کلونو کې ډیرو کسانو په دې سیمه کې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره کیندنې کولې او ډېر قیمتي شیانې ترې ایستلې دي. عبدالوحید چې په بلخ ولایت کې اوسي وایي د دوی لپاره کورنۍ جګړې شوې، ځکه چې په اسانه حتی د ورځې لخوا هم د لرغونو آثارو لپاره کیندنې کولای شوې. دوی وایي چې یو وخت له 15 نورو کسانو سره یو لوی پیشقاب ومونده چې د حیواناتو انځورونه پرېښل شوي ول. دوی دا پیشقاب په $600 وپلورو او پیسې په خپل منځ کې سره وویشلې. د جګړې، بېوصلۍ او د اقتصادي تنګسي کلونو چې په افغانستان کې غیر قانوني کیندنو ته لاره پرانیسته، د دې سبب شول چې خلک لرغوني آثار په پټه او په غیر فني طریقه وپلټي او په خورا لږ پیسو یې د لرغونو آثارو پر لویو قاچاقبرو وپلوري. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی دا خبره مني چې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره په خپل سر د کیندنو او قاچاق یو علت بېوزلي ده.
د ما په هم فقر او بېوزلي نه یوازې د تاریخي آثارو د قاچاق په برخه کې رول لري، بلکې په هغه تر څنګ د خلکو عامه پوهاوی ډېر ضعیف ده. بېسوادي د افغانستان کې لږ زیاته ده. دا دواړه عوامل سره یو ځای شي، د تاریخي آثارو د په خپل سر کیندنې او دغه په قاچاق کې زه فکر کوم دا پدیده یې لږ زیاته کړې ده.
د عمر خان مسعودی په وینا سره لدی چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي په خاطر هلې ځلې کوي، خو د خلکو مرسته تر ټولو ضروري او مؤثره ده.
د اطلاعات فرهنګ وزارت او افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه تلاش کړی چې دې پدیدې مخه ونیسي. یو مخصوص قطعه د 2012 په نامه ایجاد کړې ده. زه فکر کوم د مهم شی د خلکو لپاره عامه پوهاوی ده، او هغه په څنګ کې د خلکو همکاري د امنیتي مسؤلینو سره کیدای شي چې دغه شومې پدیدې ته د پای ټکی کېږدي او د خپل سر کندنه او د تاریخي آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي.
د افغانستان د لرغونو آثارو لپاره د خپل سرو کسانو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي هڅې شوې، خو ترڅو چې د افغانستان د مختلفو سیمو خلک د خپلو لرغونو او تاریخي آثارو پر اهمیت پوه نشي، د پلورلو او قاچاق بخې ونه نیسي، دا لړۍ به همداسې روانه وي. او له بده مرغه چې د دغو لرغونو آثارو چې لوړ ارزښت او قیمت یې څوک ټاکلی نشي، یوه برخه له منځه ځي.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلاس مکه ودره دې اسمان بش، کلک پخ پلاس.
تر اختر مخکې د پښتونخوا د نامتو سندرغاړي هارون باچا د سندرو یو نوی سی ډی خپور شو. د دې سی ډی نوم دی ولس جانان کا. احمد شیبر د دې سی ډی په اړه له هارون باچا سره مرکه کړې.
پاچا صاحب، ستاسو د سی ډی په نوم کې ماته سوله ښکاري او د خدای له مخلوق سره مینه ولس جانان کا، تاسو وای څنګه مو دا نوم خپل سی ډی ته غوره کړ؟
چې بر صاحب، زما په فکر دا وخت دا سره غلې ده کې د حالات ته وګورو چې کم زمون په پښتون وطن کم جنگ ده، کم ناورین ده، خلق د کوم یو تر هو سره مخامخ دي. نو ما فکر کوم چې ردا سي کلام انتخاب کوم د خپل دی البم د پاره چې اوس د خیر په اختر کې خپور شوی دی، ریلیز شوی دی، چې هغه کوم دغه امن د سولې یو بل سره د مینې محبت پیغام وي. نو دا د احمد شاه سهیل صاحب دغه یو ډیر اوږد غزل دی، خو ما دا سره جوړ کړی دی چې ګڼ شعرونه مې پکې ځای کړی دي. نو هغه کې دغه یو پیغام دی چې ولس جانان کنو د ټول ولس جانان. دغه مې خوښ شو چې را ده کیسه تنوم کېږي.
پاچا صاحب، د تل په څیر دا ځل مو هم د شعر په انتخاب دو کې غور کړی او د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو د شاعرانو شعرونه مو په خپلو سندرو کې راخستي. د خپلو سندرو لپاره شعرونه ژر پیدا کوي که ډیره خواري ورته کوي؟
یاره، ډیره زیاته خواري خو نه، خو کم هم شعر چې ماته مخامخ راشي. اوس خو یو خوشبختانه انټرنیټ کې ډیر شاعران زموږ ځوانان فعال دي، خپل شعرونه په انټرنیټ هم خپروي. نو هغه هم زما له نظره تیریږي وخت په وخت. او دا تاسو که دغه خبرې ته اشاره یې، چې دیزل ما په دې سی ډي کې د پولي اخوا د افغانستان ځینې ځوانان شاعران راغستي دي. پیر احمد کاروان صاحب خو ډیر پیژندل شوی شاعر دی، د هغه یو کلام دی، د میوند فدا زموږ یو ملګری دی، د مجید کرار صاحب دی، دغه یو نو لبیب نثار صاحب دی. نو ما اسی هم داسې کله کله به ملګرو ما ته وویل چې ته باید د پولي اخوا هم لاړ شي، ولته هم ډېر ښه شاعران دي، هم دغه کلام هم راواخلي او موسیقۍ کې را جوړ کړي او خلکو ته ورسوي. نو دغه یو هڅه مې کړې ده چې او نور د شعر د انتخاب خبره ده. نو په خپله راته هم شعر چې کوم خوند راکړي، بیا څو ملګري مې دي هغې سره په خبرې وکړم شعر ده څنګه دی که زه ووایم. نو چې هغې هم په چا خبره یو اوکې سیګنل راکړي، موسیقي ته جوړه کړم.
په دې شعرونو کې وشي ته ما پام شوي دي هغه شعرونه چې ردیفې اوږد وي، دغه سندرغاړي ډېر انتخابوي، څرنګه تاسو هم دغه شي ته پام کړی دی؟
زه به داسې فکر نه کوم شیبر صاحب، زما په خیال چې کوم ردیف لنډ وي، لنډ بهر والا شعر وي، نو زما په فکر هغې ته موسیقي جوړول او هغه کمپوز کول په نسبت د هغه چې یو اوږد شعر وي، اوږد بهر ولري، لنډ والا.
بله، زما مطلب دا اوس مثلا دا رقم لکه چرته چې په قافیه کې جانان راغلی، افغان راغلی، لکه د ساسو سندره، یعنی داسې او لیغنه وروسته هم ځینې کلمات وي، دغسې په دې سندرو په قالب کې سم راځي داسې شعرونه او که څرنګه؟
زه فکر کوم شیبر صاحب چې بعضې شعرونه چې شاعر ولیکي نو هغه کې دننه خپل یو موسیقیت، یو خوند، یو آهنګ پکې دننه پټ وي. نو او دغسې شعرونه ظاهره ده سندرغاړي ته یا کمپوز جوړونکي ته زیات اپیل کوي، دغه زیات خوښیږي، هغه ته لګي چېره هغه داسې ګڼي چې که زه دا شعر راواخلم دې ته کېدای شي یو ډېر ښه کمپوز جوړ شي. نو دغسې یو پی او پی خما سره هم ده چې زه هم داسې شعرونه چې وګورم نو ماته یو اندازه ولګي چېره که دا زه کمپوز کړم نو کېدای شي اورېدونکي خوښ کړي.
یعنې فکر کوي چې دا د پښتو موسیقي په قالب کې داسې سم راځي؟
پښتو موسیقي په قالب کې هر څه سم راتلی شي، خو ډېره درنه خوږه موسیقي ده. زموږ څنګه چې د نورو ژبو ده، پښتو موسیقي زموږ سرونه، تالونه، هغه ټول یو دي، نو راتلی خو پکې هر څه شي، خو داسې سیزونه چې هغه لغوندې عام فهم وي، یو اورېدونکو ته په اسانه هغه جذب کړی شي او خوند ته واغستل شي.
دغه خبره مهمه ده رښتیا هم. فرضاً تاسو د ډېرو تکړه شاعرانو شعرونه راخیستي دي او سره له دې چې پیچلي مفاهیم لري، خو بیا هم عام خلک هم په هغه باندې پوهېږي چې دا شاعران څه وایي. پاچا صاحب، نورو سندرغاړو ته مو پیغام څه دی؟ څو زموږ سندرې شي او خوږې سي؟
زما خو زخه په خپل مشهبر سه زنده دی جوګړې نه غړم چې نور ته داسې توسيو کوم چې تاسو خبر وکم خو زما خواهش بداوی چې کوم زمونږ ځوانان سندرغړی دی میدان ته راغلی دی یا راتګ غوړي چې غوی د شعر په انتخاب کې ډیر د دقت کار واخلي زحمت وباسي خواريو کی زاریو کی په دې आवाज را جوړولو د خپل هغه ریاضتونه هغه تمرینونه هغه وکي او داسې د کمپیوټر او د ماشين په زور سندره نه وای ځان کې غزا پیدا کیو بیا د میدان ترشه
خصوصا تاسو د شعر خبره وکړه رښتیا هم په پښتو نه یو سندرغړو کې شاید ډیر کسان د شعر ته پام نه کوي څنګه تاسو خبره سره منئ
یو 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 بدبختی وته ویل شي
وطنهای کی وی بے درا بے دیا رسنے بزړونو کور کلیل راشانو ودان بشي ستوري خالو نا پتن دوکړه دا وطن د خپلو ستوري خالو نا پتن دوکړه دا وطن د خپلو کری دن شي پټول چراغان بشي کری دن شي پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي
ځینو پوهانو ویلي دي چې تر ارسطو وروسته د امانوئل کانت غوندې بل لوی فیلسوف نه دی تیر شوی. د اتلسمې پیړۍ د دویمې نیمې د دغه فیلسوف نظریو د بشري حقونو د اوسني مفهوم په جوړېدا باندې هم اثر پرېستی دی. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د بشري حقونو په ځانګړنو د امانوئل کانت په شوند د د فلسفه په اساسي ټکیو او د په نظریه کې د بشري حقوقو په موضوع خبرې کوي.
زه فکر کوم بشري حقوقونه هغه بنسټیز طبيعي حقوقونه دي چې هر انسان ته د انسانيت په بنیاد میسر دي او د په حقیقت کې هغه ضروري حداقل سیاسي اجتماعي اقتصادي او کلتوري شرایط دي چې هر انسان حق لري چې باید ولري د دې لپاره چې د یو کول شي د دې حقونو په ذریعہ باندې په ټولنه کې یو ابرومن ژوند وکول شي.
زه باید ژوندۍ ووسم، بل انسان هم باید ژوندۍ ووسی. دا یو حق دی، خدا حق داسې نه دی چې حکومت باید په ما ولوروي. دا ماشوم باید سبق ووایي، هغه ماشوم یا ټول ماشومان باید سبقونه ووایي، کاغه جنکی کاغه لوکانی. دا بیا داسې یو امتیاز نه دی چې حکومت وایي چې زه اجازه ورکوم چې دا ماشوم د سبق ووایي. دا د حکومت د اجازه خبره نه ده، پدې کې چون دا انسانان دي نو په طبیعي ډول او په فطري ډول ای دوی باید ولري. آیا د بشري حقوقو مفهوم هم دا دی؟
بالکل هم دا مفهوم د دې نقطې ته راسو ورسته ځکه چې د کانت په نظریاتو کې هم دا خبره تکرار شوې ده او موږ دې دې څرک پیدا کولای شو چې دا حقونه په حقیقت کې د انسان طبیعي حقونه دي. دولت نشي کولای چې هغه وځي کې او یا یې لږ څه واخلي، بلکې د دولت وظیفه او مشروعیت په دې کې د دغه طبیعي حقونو چې دته د انسانیت په بنیاد باندې میسر دي هغه وساتي، دغه احترام وکړي او هغه یو ته وده ورکړي. بشري حقونه څه خصلتونه لري؟ دا ډیر مهم او بارز خصلتونه دي. دا
چې له نورو حقونو یې فرق وسي،
نورو حقونو څخه یې فرق وسي، یو دا دي چې دا یو عمومیت لري، یعنی دا په ټول انسانانو باندې اطلاق کیږي صرف نظر د دې چې د جنس د هغې ژبه قومیت او یا مذهب یا نژاد په نظر کې ونیول شي. دویمه مهمه ځانګړتیا دا ده چې دا بشري حقونه له انسانانو څخه جدا کېدلی نه شي، نه کوم دولت انسان لپاره وضع کولی شي او نه یې له هغه څخه اخیستلی شي. طبیعي ډول باندې د انسانیت په بنیاد دوی ته منسوب دي. یو بله ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې دا خو یوه مجموعه د حقوقو ده، یعنی کلتوري، سیاسي، مدني، اجتماعي او اقتصادي حقونه دي او دا ټول حقونه د یو بل سره رابطه لري. دا رابطه ځکه ډیره مهمه ده چې یو حق د بل حق، یعنی د بل کټګوري د حقوقو د ارتقا او د اسانتیا سبب ګرځي. مثال په ډول تاسو مخکې د تعلیم خبره یاد کړه، تعلیم یو بشري اساسي اجتماعي بشري حق ده او دا په حقیقت کې دته یو کټالیس پسترګه هم کتل کیږي. په دې معنی چې کوم انسان تعلیم وکوي هغه یو کسب زده کولای شي، هغه علم پیدا کولای شي، دا علم د دوسره دومره کوم کولای شي چې دا وکولای شي د ځان لپاره یو کار پیدا کړي، ځکه چې کار هم یو بشري حق ده. د دې لپاره د ژوند لپاره، د خپل فامیل لپاره، د ژوند د ضروري وسایلو دی پیدا کولو کې له دوی سره کومک کولی سي. دغه هغه ارتباط ته چې د بشري حقونو په منځ کې موږ وینو، نو ځکه ویي چې دا یو د بل سره تړلي دي او په مجموعي صفت سره د ټولو حقونو اصلا کې د یو حق د بل حق باندې برتري نه لري. دا ټول بشري حقونه دي او عین اهمیت لري.
که د یو چا په غاښ درد وي، یا یې په غوږ درد وي، یا یې په لاس درد وي، چې هر عضو د بدن درد وکړي، موږ هغه ته ناروغ وایو. یعنی منظور دا ده چې که د بشري حقونو هر برخه نیمګړی، معنا دا ده چې دای د بشري حقونو په لحاظ نیمګړی دی. دغه یو مفهوم کې پروت دی.
دقیقاً دا شی ده. کبل مثال مون راوړو، مثلا که تاسو یو انسان ته دغه اقتصادي حق ورکي او د کار زمينه مسايده سي او د کار وکولي سي، خو په عین وخت کې دته